شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه مې ومنئ. په پیل کې هم خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د حجاب د جبري کېدو طرحې ته په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په خپله ټویټر پاڼه کې کښلي چې په دې موضوع اندېښنه لري. د افغان میرمنو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د ګام ځپونکي او ظالمانه بللې دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو اعلامیه کې د طالبانو د پریکړه له هغو شمنو سره په ټکر کې بللې چې د اعلامیه په ټکو طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. د حجاب د جبري عملی کېدو د طرحې په وړاندې په افغانستان کې د نن زیات شمېر میرمنو افغان میرمنو عکس العمل شوه لیدي. دوی ویلي دي چې شایي یو ور بیا د طالبانو د تیر حکومت غونډې ورسره بد چلند زیات شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي ویشتي دي. دغه راپور د تاجکستان یا هم د طالبانو د چارواکو لخوا سم د لاسه رسمن تایید شوی نه دی. افغان اسلامي آژانس نن یک شنبه راپور ورکړ چې داعش ډلې په یو خبر پاڼه کې ادعا کړی چې پرون شنبه یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو ناڅرګندو پوځي هدفونو ویشتي دي. د افغانستان ځینو نورو رسنیو د نامعلومو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې ویلی دی دا توغندی د تاجکستان خاورې ته وشتل شوې دي. د افغانستان بانک وایي 2.5 میلیون ډالر نغد مرسته نن یک شنبه کابل ته ورسیده او سمدستي بانکونو ته واستول شوه. دغه بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په یو خبر پاڼه کې د نغدي مرستې د رسیدو هرکلی کړی او په عین حال کې له نورو بانکونو او مالی مؤسسو سره په بانکي سکتور کې د شو اړیکو غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه په افغانستان کې چې د نغدو پیسو له کموالي سره مخامخ دي له څو میاشتو راهیسې افغانستان ته نغدي پیسې لیږي. او د اوکراین په کلابند شوی شهر ماریوپل کې روسي دفاع کوونکي د روسي يرغل کوونکو له سخت مقابله سره مخامخ دي. روسي ځواکونه هڅه کوي د بریا د ورځې په دوشل کې چې سبا د میاشتې پر نهم لمانځل کیږي په اوکراین کې یو سمبولیک بریا خپل کړي. ټاکل شوی ده د اوکراین ولسمشر نن د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی و مشرانو ته په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه وینا وکړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د دې خبري مجله په دوام کې اوري. د طالبانو په طرز د حجاب پر جبري کېدو پراخ عکس العملونه شودل شوي.
د دې فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي.
د کابل اوسیدونکو د جنسونو د بایو له لوړوالي شکایت کوي. په غزنی کې د جمعې د ورځې چاودنې خلک د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بولي خو طالبان وایي
زړه فی ارتی سیمه کې د اول کنده کمیونټي منسوبینو د ثقيله اسلحه د ذکرې چې موخه د ثقيله اسلحه چکول او معلومولو.
طالبان وایي چې له افغانستان څخه پر تاجکستان د راکټي بریدونو په باب څېړنې کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لومړی هم د طالبانو له لوري د حجاب د جبري کېدو د طرحې په وړاندې په عکس العملونو شخې شو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل د طالبانو د دې طرحې په وړاندې بیلابیل عکس العملونه څرګند شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه کې په دې اړه اندېښنه ښوولې ده. د افغان میرمنو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو د ګام ځپونکي بللې ده. تفصیل په دې
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو وروستۍ طرحې ته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي د طالبانو دا اعلان چې ښځې باید په عامه ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي سخت اندېښمن کړی. ښاغلي ګوتیرش پر خپل ټویټر دغه شان له طالبانو غوښتي چې له افغان ښځو او نجونو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې خپل مکلفیتونه عملي کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ بیا په دې اړه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو دغه نقص باید پایلې ولري. نوموړي لیکلی دی چې طالبان ګام په ګام د افغان میرمنو حقوق تر پښو لاندې کوي. د دوی وروستۍ طرحه د زده کړو، کار او عامه ژوند حقوق ګواښي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ، د بشري حقونو د څار سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو او اشخاصو هم د طالبانو دا پریکړه غندلې. یوناما تېره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دا پریکړه له هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې طالب استازو له نړیوالې ټولنې سره کړې وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ښایي دا پریکړه د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې کړي. د بشر حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هی دربار وړاندیز کړی چې په دې اړه باید د ښځو د حقونو ملاتړي هیوادونه یو ګډ چلند خپل کړي. د دې تر څنګ د پاکستان د ملي شورا غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پخواني غړي محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی دی چې په افغانستان کې طالبان د ښځو په وړاندې لوړاندې له داسې خنډونو سره لاس او ګریوان دي چې د نړۍ په نورو برخو کې تصور نه کیږي. نوموړي د طالبانو د دغه طرحې پر بنسټ د ښځو پنه کول د شرم وړ خبره بللې. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې 9 میاشتې تیریږي، خو په دې 9 میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو مهم او اساسي شرط د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی دی.
طالبانو ولې د حجاب د اجباري کولو په تړاو دا فرمان صادر کړی دی؟ د ولسی جرګې پخوانی غړی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی په دې اړه وایي
نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی. دا په عملي ډول باندې د افغانستان د خلکو سره د هغې اوږدې دښمنۍ برخه ده چې غواړي افغانستان او د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان میرمن په تورتم کې وساتي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و نورو افغان میرمنو هم د طالبانو په دې فرمان غبرګون شولې دی. یو شمېر افغان میرمنې چې له کورونو د باندې دندې ترسره کوي یا زده کړې کوي وایي د طالبانو دا پریکړې په ژوند منفي اغېز لري. دوی ویره لري چې شایي یو ور بیا د طالبانو د تیر حکومت غوندې ورسره بد چلند پیل شي. د طالبانو حکومت د دغو غبرګونونو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي.
اتلس کلنه طیبه د کورنۍ وازینه نفقه پیدا کوونکې ده. وې پلارې خیاط او مورې د دولت کارمند و، خو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې کار او دنده ختمه او دا اړ شوې چې په خصوصي خوندزي کې دنده واخلي. طیبه وایي د حجاب د جبري مراد کولو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې ده.
په داسې حال کې چې طالبان وایي ښځو ته باید له کوره د وتلو اجازه ورکړل شي حجاب واغوندي، په تیرو وختونو کې ښځې په شلاق وهل کېدي او شاید موږ سره هم په داسې چلند وکړي. زه باید په کور کې اوسم او که کار ونه کړم ډېر کول مصرف له کومه کړم.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته دنده سپارل شوې چې حجاب په جبري ډول پر ټولو افغان میرمنو عملي کړي. یو بل میرمن چې نغوالي نومې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دې پریکړه سره آن د دوی فردي ازادي اخیستې ده.
تمام حقوق ما را غصب کردن حالا امی آزادی
زموږ ټول حقوق غصب شویدی اوس غواړي زموږ فردي ازادي هم له موږ واخلي. که زه حجاب نه مراتوم دا زما په کورنۍ پورې اثره لري. د حجاب په اړه چې اسلام کوم حکم کړی هغه موږ د منلو دی، خو په افراطي ډول د چادري اخستل چې د پاکستانیانو دود دی پر موږ تحمیلیږي. که موږ یې عملي نه کړو زموږ کورنۍ په جنجال اوړي.
د طالبانو له لوري د حجاب د جبري عملي کېدو په طرحه کې راغلي چې که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي، خو د حجاب د نه مرات کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کېږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کېږي څو رسمن سزا ورکړل شي.
د کابل یو اوسیدونکو نفیسه چې کومه ځانګړې دنده نه لري وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې میرمنو ته روحي تکلیفونه پیدا کړي.
سو وکړو اوس خو یې حجاب پر موږ جبري کړو. ټول میرمنو ته سم رواني مشکلات پیدا شوي دي. دوی ان پر موږ خدای هوا بندوي.
طالبان په دې اړه تازه څه نه وایي، خو دغه طرحې له اعلانېدو وړاندې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کابل په ښار کې د یو شمېر پوسټرونو په لګولو چادري او توره برقه د حجاب بهتر ډولونه بللي وو چې هغه مهال د طالبانو دا کار له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د حجاب د عملي کېدو طرحه اعلانوي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکول شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د ازادي راډیو مطالب لوستلی شي. ازادي راډیو .com د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. طالبان وایي د هغو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې پر تاجکستان د توغندیو په وشتلو تورن دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش ادا کړې چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان ځینې توغندي وشتيدي. د تاجکستان چارواکي پیشه تاییدوي، خو وایي د دوی قلمرو ته غندی نه بلکې مرمۍ لګیدلې دي. دا شتلې تیر میاش پر بل گاونډي هیواد ازبکستان د توغندیو د وشتلو ادعا کړې وه.
د طالبانو حکومت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان توغندي وشتل سوي دي. افغان اسلامي اژانس د یک شمې پر ورځ راپور ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په یو خبر پاڼې کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ اوه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي هدفونو وشتلې دي. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د یک شمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه جنایت مخه نیول شوی ده. په بدخشان کې زموږ مسؤولان هڅه کوي چې د دې حملې عاملان پیدا او مجازات کړي. په حمله کې د تاجکستان په قلمرو کې چاته زیان نه دی اوښتی.
تاجکستان په یو اعلامیه کې ویلي دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالو شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. د تاجکستان د سرحدي پوځیانو دولتي کمیټې مطبوعاتي دفتر ویلي د مرمۍ تر وشتل کېدو وروسته د دوی پوځیانو ته د تیارسي امر سوی او په خبرې پر سرحد وضعیت کاملا ثابت او تر کنټرول لاندې دی. په دې پیښه کې له دواړو لوریو د مرګ ژوبلې یا هم ملي زیان راپور نه دی ورکول سوی. داعش چې د طالبانو مخالفه ډله ګڼل کیږي، په وروستیو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. تر ټولو خونړۍ حمله تېره میاشت د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وه چې لږ تر لږه 3 کسانې په نتیجه کې ووژل سول او د داعش خراسان څانګې مسؤلیت ومانه. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره میاشت د افغانستان د خاورې پر بل ګاونډي هیواد ازبکستان هم د توغندیو د وشتلو ادعا کړې وه. اما خبری چینل چې په داعش پورې تړلې خبرونه خپروي د اپریل میاشتې پر 13مه یوه ویډیو خپره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې ازبکستان په نښه کړې. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د وشتلو د ادعا څېړنه کوي.
د غزنی اوسیدونکي وایي په د ولایت کې بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړې دي. دوی وایي الوتکې لیدلې دي چې په اسمان ګرځېدي او بمباري کوله، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي دا خبره ردوي چې ګنی بي پيلوټ الوتکو بمباري کړې. د طالبانو ځواکونو د تمرینونو او وسلو ازمایلو په مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی ځینې اوسیدونکي باور لري چې د جمعې په ورځ مازدیګر لوړ غزنی ښار ته څیرمه بي پيلوټ الوتکو بریدنه کړې. دوی وایي دغه بریدنه په پخوانۍ پی آر ټي سیمه کې سوي چې د ناټو پخوانۍ مرکزی په نقشه کړی او بمبار کړی دی. دغه پی آر ټي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لار په شاوخوا 4 کیلومتر واټن پرته ده چې شمال لور ته غزنی ښار، جنوب لور ته د سپندې کلی، ختیځ لور ته توحید آباد او لویدیځ لور ته غیب کلندر کلی موقعیت لري. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز ویندویان بیا دغه خبره ردوي او وایي دغه بریدونه الوتکو نه بلکې د دې سرتیرو کړي دي. د غزنی ولایت د والی ویان حافظ عمر ازادۍ راډیو ته وویل تیره ورځ د طالبانو ځواکونو د تمریناتو او وسلو ازمویلو پر مهال د درنو وسلو ډزې کړې دي.
د غزنی مرکز اړوند زړه فی آر ټی سیمه کې د اول کنډک کمیونیتی منصوبینو د ثقيله اسلحه ډزې کړې چې موخه د ثقيله اسلحه چې کول او معلومول وو. په غزنی کې میشت هیوادوال هم لیک په تشویش کې دي چې ګواکې دا ډزې درون تیاری کړي. دا خبره مونږه په کلکه ردوو.
په غزنی کې د امنیه قومندانې ویان سید احساک صالح هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي کوم خلک چې دا اندېښنه لري چې دا بریدونه بی پیلوټ الوتکو کړي دا هسي اوازې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د ډیری سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ سره وروسته هم ډیری وخت ویني چې دغه بی پیلوټ الوتکې په هوا کې ګرځي، خو دا لومړی ځل دی چې دا بریدونه خبره کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اوه
نولس اشاریه اته
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي موادو له لوړو بایو شکایت کوي. دوی وایي د روسیه او اوکراین او په افغانستان کې د طالبانو مقاومت جپې ترمنځ جګړو د خوراکي موادو په بایو اغیز کړی دی.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي. له دې وړاندې افغان سوداګرو د اوکراین او روسیې جګړه د بیو د لوړوالي اصلي لاملونه په ګوته کړي وو، خو اوس د کابل ښار اوسیدونکي وایي د افغانستان په شمال کې وروستۍ جګړه ښایي دغه بیې نورې هم لوړې کړي. اصغر چې یو دولتي کارکوونکی و په میاشتني ډول یې شاوخوا 8000 افغانۍ ګټلې، اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی. اصغر وایي د توکو بیې پخوا هم لوړې وې، خو اوس یې د لا لوړېدو اندېښنې هم شته. دغه میرمن هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل د خوراکي توکو بیې اوس مهال لوړې شوې او خلک د اخیستو توان نه لري.
د جګړې د زیاتېدو سره به خلک له لوږې مړه شي، هیڅوک د وړو غوړیو او وریژو د اخیستلو توان نه لري.
دا نښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو مقاومت ملي جبهې ترمنځ په پروان، پنجشیر، تخار او بغلان کې د جګړې راپورونه ورکړل شوي.
د اوکراین په ماریوپول کې مقاومت کوونکي د روسانو په ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو روسان هڅه کوي چې تر سبانۍ ورځې مخکې په دې سیمه کې پرمختګ ولري.
د اوکراین په کلابنسی وشار ماریوپول کې وروستي دفاع کوونکي د روسي ځواکونو له سختې خونړۍ مقابلې سره مخامخ دي. د دوړو هیوادونو چارواکي وایي چې د ماریوپول د فولادو لیوی فابریکې د ملکیانو د ایستلو بهیر بشپړ شوی، خو هلته د اوکراین د پاتې ډیره جنگیالیو برخلیک نه دی معلوم. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن یکشنبه د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی 7 رهبرانو ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. په دې وینا کې به د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې د کیف د رواني مبارزې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړي. وروسته له هغې چې د ماریوپول د ازوفسټال د فولادو له فابریکې ملکیان ولېږدول شول، اوکراین د روسیې شدیدو عملیاتو ته ځان چمتو کوي. په وروستیو دوو ورځو کې له ازوفسټال فابریکې د ملکیانو د وتلو پروسه تیزه شوې وه، هغه هم داسې مهال چې روسیې پر دغې فابریکې او ستراتیژیک ښار ماریوپول چې اوس تر ډیره په کنډولو بدل سوی خپلو حملو ته دوام ورکاوه. ازوفسټال فابریکې چې وروستیو اوکراینی دفاع کوونکو پکې تر مځکې لاندې سمڅې او سنګرونه کیندلي، د اوکراین په روانه جګړه کې یو سیمبولیک اهمیت خپل کړی دی. د اوکراین چارواکو پرون شنبه وویل چې له ازوفسټال فابریکې ټولې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان ایستل سوي دي. تیره اونۍ اټکل سوی و چې د فولادو په دې فابریکه کې شاوخوا 200 ملکیان او د اوکراین 2000 دفاع کوونکي پټ دي. د اوکراین د ولسمشر یو مخکښ سلاکار اولکسی ریستوفیچ ادعا وکړه چې اوکراین د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پر ډګر ځینې لاسته راوړنې لري. راپورونه وایي روسیا غواړي د می میاشتې د نهمې یا د بریا ورځې په درشل کې په اوکراین کې یو سیمبولیک لاسته راوړنه ولري. د می نهمه د نازی جرمني د ماتې د ورځې په توګه په روسیا کې لمانځل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري. لخبرونو ور آخوا
زمان ریاست نوری نیکی هیلی او پیرزوینی او منعی پا دی برخه که با دی کنرا و روزگان دی و سیدون که لحق و ستونزو خبر شد چه دی دوی او رزنه جوند دیر اغیزمن کرده د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې د سیندونو او دو برېښنا کوټونو سره سره له برېښنا بې برخې دي. د دوی په خبره د برېښنا نشتوالی یې ژوند ډېر تریخ کړی. په ژمي کې له یخنۍ او په اوړي کې له ګرمۍ کړېږي. نور په دې راپور کې
د مرکز سدآباد اوسیدونکو محمد یار چې د ګرمۍ له وجې خولو پر مخ لارې جوړې کړي وایي د دوو سیندونو په پریمان اوبو کې داسې برېښنا کوټ جوړ نه شو چې د کونړ مرکز سدآباد او شاوخوا ولسوالیو ته برېښنا ورکړي.
اوس وړې پرچاوې هم ډېرې شوې دي. ماشومان دي ماشي دي. ډېره ګرمي ده چې نن سبا خو ټول کارونه چې دي هغه په برخه کې اوبه دي هغه په برخه اوباسي او که دغسې نور دوکانونو کې ماشینونه دي یا نور وسایل دي څوک پرې کار کوي که خیاطان دي یا داسې نورې ټول کارونه
د هغه په خبره چې یو کوچنی برېښنا کوټ چې 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله په اصل کې د سور تاک بند ته د اوسپنیزو دروازو او نورو وسایلو ویلډینګ لپاره د داود خان حکومت لخوا په سدآباد کې جوړ شوی و چې په جنګونو کې زیانمن شوی او اوس له کاره لویدلی دی. او بل هم په مناګي کې د شاوخوا 2.5 میګاواټه برېښنا د تولید لپاره د 9.8 میلیونه ډالرو په مصرف د تیر جمهوریت په اخیری کلونو کې جوړ شوی خو اوس نمایي برېښنا هم نشي چمتو کولی. حزب الله د نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو په سدآباد کې د شیدو او چای پلورلو هټۍ لري. وایي د برېښنا نشتون له امله یې کاروبار کمزوری شوی دی.
د منډکور ساحه کې مې دکان دی د شیدو او برق ته زموږ ډېر ضرورت دی. برق نشته دی. ماشي مچانې کار هم ستونزو سره مخ دی. په ټپه ولاړ دی. خلک نه راځي ګرمۍ د لاسه. هر دکاندار له چې ورشي سرو سترګو ژاړي برق یې نه یي. خیاط له ورشي برق یې نه یي. جنریټر والا له ورشي برق یې نه یي. هوټل والا له ورشي برق یې نه یي. کار نه کوي. سلور مانې زموږ اوس نه راځي. بیټرۍ چې والو دوه ورځې کار کوي میاشت
د خلکو په وینا چې یو شمیر ګاونډیو هیوادونو له افغانستان نه پر ورتونکو اوبو برېښنا کوټونه جوړ کړي او یا د برېښنا بیا افغانستان ته ورکړي او هر کال له همدې درکه په سلګونه میلیونه امریکایي ډالر له افغانانو ترلاسه کوي. دوی وایي که افغان حکومت غواړي چې له اوسنیو اقتصادي او نورو ستونزو هیواد بهر کړي نو اوبه دې مهار کړي چې هم به برېښنا تولید کړي او هم به د سپیرو دښتو خړوبولو سره په کور دننه د غلې دانې له درکه بسیا او نورو ته به له لاسنیوي خلاص شي. په کونړ کې چارواکي هم د برېښنا د نشتون ستونزه مني خو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر حکومت پر مهال یې کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي او له ساختماني شرکت یې تسلیم کړی پوره برېښنا نشي چمتو کولی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اصل مشکل دلته دی چې کم د مناګي برق جوړ دی هغه یو مشین فعال دی دویم مشین چې دی نو هغه غیر فعال دی. نو په هغې باندې د ډېر بوج د وجې نه د برق رئیس دغه عذر پیش کړه چې موږ په دې وجه یو علاقې بل علاقې او د بازار خلکو ته په نمبر باندې برق پرېږدو. کم زور پخوانی برق دی نو هغه قرارداد شوی دی او قرارداد بند جرمنۍ نه سره دی. هغه جرمنۍ څه عذر لري تو والي صاحب خپل دغه وعده ورسره کړې ده چې هغه لاړ شي دغه خلکو سره خپل لیدل وکړي او دغه ستونزه حل کړي.
هغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې د اوبو کنټرول او مهار کول لپاره امارت کلک هوډ لري. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د کونړ پر لوی سیند له سور تاغ څخه د مرکز اړوند د څاګي سیمې پورې شپږ ځای د برېښنا کوټونو جوړولو لپاره په تیر حکومت کې سروېګانې شوې وې او اټکل شوی و چې که چیرته په دغو ځایونو کې بندونه جوړ شي نو شاوخوا 1.5 زره میګاواټه برېښنا به تولید کړي.
د اروزګان اوسیدونکو بیا له حکومت غواړي چې د کجکي له بند څخه ورته برېښنا ورکړي. د اروزګان د اوسیدونکو په خبره د کجکي بند زیان دوی ته اړولی ځکه ځمکې تر اوبو لاندې شوي خو له برېښنا یې بې برخې کړی شوي دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په تېر حکومت کې هم د دې ولایت د برېښنا ستونزې ته پام نه و شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي لسیزې کېږي چې د کجکي د برېښنا د بند زیانونه دی ګالي خو وایي دوی تورو تیارو ته شپې سبا کوي. دوی په دې برخه کې د افغانستان د هر وخت واکمن چارواکي په بې عدالتۍ تورنوي او وایي چې توپیري چلند ورسره کوي. رحیم الله د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته ویل چې لسګونه جریبه مځکه د کجکی د بند تر اوبو لاندې سوې ده، خو تر اوسه پورې دولت زیان نه دی ورکړی. دوی وایي سربیره پر دې چې زیان یې نه دی ورکول سوی، خو د دې تر څنګ د یاد بند برېښنا هم د دې سیمې ته نه دی ورکول سوی.
جیر جریبه مځکه به اوس د کجکی اوبو لاندې کړي. موږ برق نه لرو، زموږ سره واقعاً توپیري چلند کړی دی. که توپیري چلند نه وي پر دې باندې سترګې پټېږي. افغانستان به یو افغانستان وي، ځکه دا زموږ د روزګان اوبه د دهراوت اوبه هم پر ټوله کجکی ته روانې دي، دا هغه اوبه دي. موږ هلمند، کندهار، ټول افغانستان یو افغانستان دی. چې دی کندهار ته برق ورکوي، باید روزګان ته یې هم ورکړي. چې هلمند ته برق ورکوي، باید روزګان ته یې هم ورکړي. چې په هلمند کې فابریکا چلیږي، هلته د مثلا پنبه وځي، په روزګان کې نو ویل نه چلیږي. خو دلته غټ مشکل دا دی چې برق نشته. مځکه چې موس لاندې څه خبر نه، خو موږ ته چې برق راکړي.
د کجکی بند د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند باندې جوړ شوی دی، چې د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. او د اوبو د ذخیره کاسه یې نیمایي د دهراوت ولسوالۍ په مربوطاتو کې ده، خو برېښنا یې هلمند او کندهار ته ورکول شوې ده. د ورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي نورلا چې د کجکی د برېښنا له امله یې سیمې تر اوبو لاندې سوي دي، ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې خاطر باندې موږ دولت څخه دا غوښتنه لرو، باید زموږ سره دا کوم چلند ونه کړي. موږ ځان موږ ته رسېږي، موږ ته چې دی برق په 200 افغانۍ رسېږي، هلته برق په 1+ روپۍ رسېږي کیلووات. نو موږ ته باید د برق سمینا اصلي اول کدن کې موږ اول اکل لرو، اول باید موږ ته مساعد شي. په سلو کې اتیا فیصده ځان خو ټول سل فیصده ځان ټول دغه روزګان ته رسېږي، ځکه چې ټول مځکې د خلکو لاندې کېږي، دمه نه راځي د کېږي، او بیا ګټه ټول هغه هلمند کندهار روانه ده.
د کجکی د برېښنا بند چې اوس مهال د 1.5 میگا واټ برېښنا ظرفیت لري، د طالبانو له لوري د جنوري د میاشتې پر 18 نیټه په یوه خبره سوي اعلامیه کې راغلی دی چې د کجکی بند برېښنا تولید برخې کې چاري په چټکۍ سره پر مخ ځي، او د نوي کال تر پیله به د دې بند د برېښنا تولید او یا هم وړتیا 1.5 میگا واټ ته لوړ شي. د ورزګان ولایت اوسیدونکو پر داسې مهال د کجکی برېښنا غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې هیڅ ډول دولتي برېښنا شتون نه لري، او که څه هم خصوصي برېښنا شتون لري، خو په دغه ولایت کې د 1 کیلووات برېښنا بیه اوس مهال 200 افغانۍ ده. شاولی چې په ترینکوټ ښار کې هوټل لري، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال 1 کیلووات برېښنا د شخصي شرکتونو څخه په 200 افغانۍ اخلي.
زه دلته هوټل کوم، په هوټل کې دلته د برق معنی د برق زمینه مشته نسته. پخوا دولتي برق و هغه کلیواټ معنی په 50 افغانۍ، اوس دولتي برق کوم نسته، شخصي برق دی، کلیواټ په 200 افغانۍ دی. معنی مشته دونه په جوړوای نسو چې د برق د ورکو دی ډیرو د دغه سره مخ کړي. اوس باید د برق دی، د کجکی برق دی، راتړ کېږي. معنی کندهار او هلمند دغه منطقو ته پیدا رسېږي، مشته هیڅ پیدا نه رسېږي. باید مشته اول پیدا ورسېږي، ځکه چې د خلګم ځکه مثال ګرځ در دغه د بند سیمه کې در لاندې کې باید موږ خلګو ته پیدا هم ورسیږي.
هڅه مو وکړه چې په جړه د افغانستان د برېښنا شرکت د مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د ورزګان ولایت دغه اوسیدونکي زیاتوي کوي چې غوښتنو ته مثبت ځوابونه ویل سي، نو په لارینونو بلاس پوری کړي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
زنوریاس نوری له تاسو اجازه غوړم، خو په دې برخه کې تاسو په غوښتو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، زه کرم الله لوګار ولایت مې تاسو سره اړیکه نیولای. ورور دا موږ زه دولسم سم نن اورېښه وایم په څوار له کال کې دایمو غوډه کانکور امتحان چې خپل کېږي د اعلان کړی وای. دلته بعد خلک چې موږ څه اورېدل کېږي چې امتحان نه اخلي، څنګه د دې پاړم چې سره کوم رمن نه کړی وای، چې چاتاوال ور کړی وای، د دې هله چې موږ پام نه شر کوي.
السلام علیکم، ما مله چې شپاپ ډول باندې نه وښیم چې موږ دا ورې ټول چې موږ دې کې هغه درته کې موږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا غونډې ته حق رسیدي نه مایب سره چې موږ دې حق دا ته نه کړې چې موږ ټول مشکل ته ملکان کې مخ زموږ کان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ زموږ رسېدو د خلکو مخ دا نظام په ویلو سم دغه دا شي کړي کوم سیاست راځي مخ خانت مو سیاست کوم دای مو سیاست کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخدد ملکان توای کورو ایتا څخه فلې سم فاتو کا پېږي به دوه کومه تر کې شپا غو توړه حق حق دا ته نه کړې چې موږ